ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ده نن د اتوار ورځ 2013 کال د اگست 19 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونیمې او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې شوې دي د ډیوه خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول سرټکی
د پاکستان نوې ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان به نن ملت ته په وینا کې د خپل حکومت د لومړی سلو ورځو لپاره ستراتیژي او اقتصادي تګلارې اعلانوي بلې خوا د جنوبي پنجاب څخه تعلق لرونکي د پی ټی آی عثمان بوزدار د پنجاب د اعلی وزیر په توګه انتخاب شوی
افغانستان نن د خپلواکۍ نه نویمه کلیزه نمانځي افغان صدر اشرف غنی د ورځ په مناسبت آزادۍ سلې ته د ګلونو ګډې کې خو د اخوا صدر غنی د افغان طالبانو سره د لوی اختر په موقع مشروط ډزبندي هم اعلان کړه
او نن نږدې 2 میلیون مسلمانانو د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د حج مراسم پیل کړي له پاکستان څخه تر 1,15,000 زیات کسان سږ کال حج ته تللي
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې شامل دي موږ سره اوسې وړاندې کوو تفصیلي خبرونه
ټاکل شوی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان به نن مخصوصاً ملت ته وینا کوي او د خپل حکومت په ستراتیژي لومړیتوبونو او تګلارې باندې به خبرې وکړي څېړونکي وایي چې عمران خان به په خپله لومړۍ وینا کې د ولس د ستونزو د هواري او همدا ډول د هیواد په اقتصادي چیلنجونو داخلي امنیت او د ترګرۍ ضد اقدامات ګاونډیو هیوادونو او همدا ډول له نړیوال طاقتونو سره د پاکستان په اړیکو باندې خبرې کوي بلې لور د پاکستان تر ټولو غټي صوبې پنجاب کې د تحریک انصاف ګوند عثمان بوزدار د ایالت د اعلی وزیر په توګه انتخاب شوی نوموړي د 1,60 رای او د هغه مخالفه د مسلم لیگ نون حمزه شاهباز 1,60 رای ترلاسه کړي هلته په بلوچستان ایالت کې هم د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال خان د هغه ایالت د اعلی وزیر په توګه د خپل منصب سوګند اخیستی
په افغانستان کې د خپلواکۍ نه نوې مکلیزه نن منځل شوی صدر اشرف غنی په صدارتي ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په وخت د ازادۍ سلې ته د ګلونو ګډې کې خو دغه مراسمو کې اجرایی رئیس عبدالله ملکی او فوزي چارواکو پخوانی صدر حامد کرزی او ملي مشرانو هم برخه واغسته خو افغان صدر په دې موقع د افغان طالبانو سره د دغه دویم ډزبندي هم اعلان کړه خو صدر زیاته کړې ده چې دې ځل له به دغه ډزبندي یوه اړخیزه نه وي بلکې طالبان به هم د جنگ نه مکمله ډډه کوي صدر غنی وایي ډزبندي به د سبانه یعنی د عرفات د ورځې نه شروع کیږي او تر د میلاد النبي د ورځې پورې به جاري د نیټو سیکرټري جنرل یانس سټالټنبرګ د افغان صدر د دې اعلان هرکلی کړی
افغان چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتو صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ته د افغانستان د استقلال دروازې مبارکي ورکړې او د مبارکۍ یو پیغام یې ورستولې دی د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري وایي چې صدر ټرمپ په خپل پیغام کې د افغانستان د رواني شخړې د سیاسي حل په اړه هم خبره کړې ده که څه هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو ښاغلي چخنسوري د دغه پیغام ځینې برخې په خپل ټویټر خپرې کړې د هغه په وینا صدر ترامپ لیکلی دی د سولې سیاسي حل هدف مشترک تعهد دی او دواړه دولتونه سره تړلي دي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سروو د پابندۍ په معاملې خبرې اترې په هیڅ نتیجه ونه رسیدې د لوی اختر په موقع دواړو ګاونډي ملکونو کې قرباني د پاره د سروو غوښتنې زیاتې شوې پاکستانی تاجران غواړي واړه سروي د افغانستان نه راوغواړي او افغان تاجران په بدل کې لوی سروي د پاکستان ناغستل غواړي دواړو اړخونو ته د سروو تاجران وایي سلور ورځونه د لګول شوي بندیز او ګرمۍ د لاسه مالونو ته زیان رسیدلې ابراهیم شینواری نه په تفصیل ورو
د تیر زیارت پر ورځ په تورخم کې د افغاني ګمرک چارواکو له اړخه پاکستان ته په قانوني توګه د قرباني سارو راوړلو باندې بندیز لګولو نه پس پرون یونی د اتوار په مازیګر او نن سهار د ځایي سوداګرانو او کسابانو څلور کسیز هیئت په تورخم کې د افغاني ګمرک چارواکو سره د دغه بندیز ختمولو په اړه اوږدې خبرې اترې وکړې خو په دغه لړ کې ډیوه رادیو ته ترلاسه شو اخري معلوماتو له مخه افغاني چارواکو د خپل اړخه بندیز ختمول د پاکستان لخوا افغانستان ته د لوی سارو وړلو اجازه سره مشروطه کړي د معلوماتو له مخه افغاني د ګمرک چارواکو په دغه څلور کسیز هیئت واضح کړي چې تر څو پاکستان تورخم د لیارې په لوی سړک خپل غټو سارو افغانستان ته په قانوني توګه د وړلو اجازه ورنکړي، تر هغې به هغوی هم خپل واړه ساروي چې زیاتره پکې ګډان یا پسونه شامل دي پاکستان ته د وړلو اجازه ورنکړي. د افغانستان له اړخه لګول شوي بندیز او اوس د دغې سارو په غیر قانوني توګه راوړلو سره په ځایي منډۍ کې د سارو بیې هم اضافه شوي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د افغانستان په فاریاب ولایت کې ځایي چارواکي وایي د بلچراغ ولسوالۍ طالب وسلوالو نیولې. د دوی په وینا دغه ولسوالۍ له تیرو درې ورځو راهیسې د طالبانو تر بریدونو لاندې وه. نتایج راپورټونه وایي چې بلچراغ ولسوالۍ کې طالبانو 40 تنه نږدې امنیتي عسکر هم نیولې دي. نور تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې محمد اکرام راکوي.
د افغانستان د فاریاب گورنر نقیب الله فائق ویلی د طالبانو سره د سورزو سخت جګړې وروسته د بلچراغ ولسوالی د خلیپور زنه وخته طالبانو په خپل کنټرول کې اخستی، ځکه چې د نومولي په بنا افغان ځواکونو ته نور کومک اون رسیدو. د فاریاب ایالت دغه ولسوالی طالبانو په داسې وخت نیولې چې افغانستان کې خلک د خپلواکۍ یو کم سلمه کلی زنمانځي. د ایالتي شورا دوه غړو ویلي حکومتي ځواکونه طالبانو ته تسلیم شوي، خو د تسلیمېدو په اړه یې بیلابیل درځونه ورکړي. د ایالتي شورا غړي عبدالاحد البیک ویلي د طالبانو لخوا د میاشتو راهیسې ګیري او د فاریاب سرخار نه د حکومتي ځواکونو لخوا څه قسم مرستو نه ملاوېدو له کبله پولیس چارواکي، پوځیان او حکومتي عمله طالبانو ته تسلیم شوي. د شورا یو بل غړي آق محمد نوري ویلي چې د پوځي بټالین په شا کېدو وروستو د قبایلي مشرانو د درېمګړتوب پس شپېته پولیس چارواکو طالبانو ته وسله غورځولې. د دې وړاندې روانه میاشت طالب وسلوالو په فاریاب ایالت کې یو افغان پوځي مرکز د حملې وروستو قبضه کړو.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
قریبا شل لکه مسلمانانو په سعودي عرب کې د سکال حج مناسک شروع کړي دي. نن د اتوار په ورځ په لکونو مسلمانانو د کعبې نه د طواف سره د 15 ورځنی حج ته مناسکو آغاز وکړو. په دې 15 ورځو کې به مسلمانان یو شمیر د حج مناسک پوره کوي. حج د اسلام 15 اراکینو کې یو دی او په هر مسلمان چې په بدني او مالی توګه د حج وس لري په هغه په ژوند کې په یو ځل فرض دی.
اسرائیل د غزې په تړانګه د خلکو لپاره خپله یوازینۍ لاره نن د یکشنبې پر ورځ تړلې. اسرائیلي چارواکي وایي ناروغان البته کولی سي چې په بشري اساس تر پولې واوړي. د جمعې پر ورځ د فلسطین روغتیایي مامورینو ویلي وو چې د اسرائیلیانو په ډزو کې دوه فلسطینیان وژل سوي او شپېته نور هغه مهال ژوبل سو چې د باز پر پولې احتجاج کاوه. فلسطینیان د مارچ له میاشتې راهیسې د غزه پر پوله د اسرائیل او مصر لخوا د غزې د محاصرې په خلاف احتجاج کوي. فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي د احتجاج شروع کېدو را په دې خوا 170 فلسطینیان د اسرائیل لخوا وژل سوي دي.
برازیل د گاونډي ملک وینزویلا سره لګیدلې په خپل پوله فوزونه لیکلې. د دوانو ملکونو ترمنځ د برازیل په پوله پروت خار په کرایما کې د غلا او تشدد د پیخي نه پس حالات قابو نه بهر شوي. ګمان کېږي دغه پیخي پر شا د وینزویلا د کډوالو لاس دی. فوزیان به د ګول پورې سلته رسیږي. تیرو دریو کلونو نه د وینزویلا په زرګونو خلکو د ملک تماشي، سیاسي او سماجي بدحالۍ د لاسه په برازیل کې پناه اخیستې. خو پرون د خالی په ورځ د یو مقامي دوکاندار نه د غلا او د هغه د وهلو پیښې نه پس شروع شوي تشدد د لاسه د برازیل پولیس وایي په سونو د وینزویلا خلک واپس خپل ملک ته وړېدلې دي.
راپورونه وایي د 6.3 درجې زلزلې یواری بیا د انډونیشیا لامبوک سیمه لړزولې ده. چارواکي وایي د نن ورځې په زلزله کې تر اوسه د بشري زیان په اړه څه معلومات نشته. په دوو هفتو کې دننه د په لامبوک کې دویمه زلزله وه. د اګست په 15 هلته له زلزلې څخه 460 کسان وژل سوي وو او په زرهاو کورونه نړېدلي وو چې له امله یې په زیات شمېر خلک بې کوره سوي وو. انډونیشیا د زلزلو او د اور شیندنو یا آتش فشانونو په سیمه پروت هیواد دی. د کال 2004 په ډسمبر میاشت کې د هغه هیواد په سماټرا منطقه کې 9.1 درجې زلزلې څخه سونامی راغلی وه او 2,10,000 کسان یې وژلي وو.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د ګلاو کترمن اوریدونکو خبرونه تاسو اوریدل او اوس هم تفصیلی ریپورټونو ولورو ته تاسو پام راګرځو. خو تر دې لمخه چې موږ د پاکستان د سیاست خوا ته ولاړ سو او هغه ریپورټونه درته وړاندې کو، یو تازه خبر در سره شریکو چې د افغانستان صدر اشرف غنی له مخالفه طالبانو سره د مشروط اوربند اعلان کړی دی. په دې اړه به تفصیل اخلو. حمله کابل څخه د ډیوه خبریال اکمل روان سادات صاحب دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. اکمل روان سادات صاحب ستړي مسي او په خیر راغلی. خیر یوسی، تر ټولو لمخه که هم د دې تفصیل راکړي چې صدر اشرف غنی د مشروط اوربند اعلان کړی دی د مخالفینو وسلوالو سره، که تفصیل راته راکړي.
بلی ککر صاحب، نن دی غازی امان الله خان ننوی میکلیزی پا المانغونده که چی درلمان پا مانهی که جوڑه شوی و ولسمشر اشرف غنی اعلان بکر چی دی سبا و رزینا، یعنی دی عرقی و رزینا تر میلاد نبوی و رزی پوری چی دغه وخت درې میاشتې راځي ولسمشر اشرف غنی دی وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان وکړ. د په خپلو خبرو کې ویل چې دا اوربند په افغانستان کې د علماو شورا، د سولې عالی شورا او په سعودي عربستان کې د علماو کومه غونډه چې په مکیو جدي ښارونو کې جوړې شوې وي، او د پاکستان علماو چې په انډونیزیا کې غونډې جوړې کړې وي، همداشان د سعودي پاچا سلیمان نوم هم د یاد کړ چې د هغې غوښتنه هم وه چې د وسلوالو طالبانو سره د اوربند اعلان کړي. نو ده وویل چې د دې غوښتنو پر اساس چې د دین وړاندې په ریاستي جمهوري کې د ولسمشر اشرف غنی سره سیاسي ګوندونو، علمای احترامو، ورزشکارانو، ښځو او نورو بېلابېلو کشرونو د ده سره په ار کې لیده کاته تر سره کول، او مونږ ریپورټونه هم په هغې باندې لرل چې ولسمشر اشرف غنی سره لیده کاته د اوربند په اړه روان دي. نو ده په خپلو خبرو کې ویل چې د افغانستان د خلکو او د علمای کرام او د سولې عالي شورا او نورو غونډې چې په افغانستان، پاکستان، انډونیزیا، سعودي عربستان کې سرسره شوې دي، ده وویل چې د وسلوالو طالبانو سره په دې اړه اوربند اعلانوي. خو دا په مشروط ډول دی، د وسلوالو طالبانو نه هم غوښتنه وکړه چې وسلوال طالبان باید په دې شپو ورځو کې چې ډېرې مهمې شپې او ورځې دي، باید وسلوال طالبان هم د افغان حکومت د دې اوربند ته چې سبب پیلیږي مثبت ځواب ووایي.
نو حکمل روان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم په ډېر تفصیل سره دا خبرو ذکر وکړ، په تیر اختر کې که وکتل سي نو ولسمشر اشرف غنی یو ارخیزه اوربند اعلان کړی، خو په جواب کې وسلوال طالبانو هم اوربند اعلان کړ. خو دا ور که وکتل سي نو ولسمشر غنی مشروط اوربند اعلان کړی دی، که څه هم مده ډیره زیاته ده، یعنی تر دریو میاشتو پوري. خو دا هم ورسره ویلي دي چې طالبان باید دې ته مثبت جواب ووایي، او کنه وي نو دا اوربند به بیا عملي کیږي نه. دا څه وجه ده؟
وګورئ ککر صاحب، تر اوسه پورې تیر وړوکي اختر کې هم لومړی افغان حکومت اعلان وکړ چې تر اوو ورځو پورې به د اوربند مداوي. هغې نه وروسته وسلوالو طالبانو هم درې ورځې اعلان وکړ چې هغه د وړوکي اختر درې ورځې رسللې، او هغې نه وروسته بیا هم لس ورځنی اوربند افغان حکومت بیا هم اعلان کړ. نو په د سیاسي مبصرینو او د افغانستان د خلکو نظرونو ته که وګورو، دا ځل اوربند ډېر لوی هم دی، او له دې نه وړاندې هم کومې کتنې چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو تر منځ سرسره شوي دي، هغوی کې هم ویل شوي دي چې دغه اوربند به دا ځل د وړوکي اختر نه ډېر وي یا غټ به وي. نو موږ که وګورو، په دې لوی اختر کې افغان حکومت درې میاشتې اعلان کړی دی. نو افغان حکومت هم د وسلوالو طالبانو نه هیله ښودلې چې اوربند اوربند ډېر وغځوي، او رئیس جمهور دا هم اعلان کړی چې که چېرته وسلوال طالبان دغه اوربند غځېدا غواړي، دوی له درې میاشتو نه نور هم غوښتنه کول
او حکمل صاحب کدارت وایسه چې در آیا تر اوسه پورې د طالبانو لخوا ودې ته څه غبرګون ویل سوی او کنه؟
ککر صاحب تیر ورځ کې وسلوال سیبانو دی لوی اختر پاړه چې اعلان کړی دی چې دلته به په افغانستان کې حکومت دوی په خپل اعلان کې ویل چې حکومت پورې چې امریکایي چارواکي امریکایي فوجونه په افغانستان کې ناتو ځواکونه په افغانستان کې موجود وي په افغانستان کې سوله نشي راتللی نو تر اوسه پورې دوی د اوربن په اړه اعلان نه دی کړی خو په خوا غونډو کې چې په قطر کې ترسره شوې دي یا د قطر نه نورو ځایونو کې ترسره شوې دي وسلوالو طالبانو استازو ویلي دي چې دوی به د اوربن په اړه خبرې روانې دي او تیره ورځ هم داسې رپورټونه ترلاسه شول چې د وسلوالو طالبانو مشران دی لوی اختر دی اوربن پاړه ونډی کوي او سره خبرې کوي نو تر اوسه پورې دی وسلوالو طالبانو له لوري اعلان نه دی شوی نو دا اعلان به سره کیږي تر هغې به انتظار کوو بلکې
ډېره مننه حکمل روان صاحب او کور ودان د ځان پام ساتي زه به قدرمن اوریدونکو ته ووایم چې نه یوازې د ناټو ائتلاف مشر یان سټالټنبرګ د جمهور رئیس اشرف غنی د اوربند د اعلان هرکلی کړی بلکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د دغه اعلان چې د صدر اشرف غنی لخوا د اوربند په اړه سوی هرکلی کړی دی او وایي چې پاکستان د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې او تلپاتې امنیت په خاطر اخیستل کیږي.
د وایس اف امریکا دی ودا په افغانستان کې د خپلواکۍ نه هانوی ما کلیزان نن مانزل شوی او صدر غنی په صدارتي ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په وخت ازادۍ سلیتا د ګولونو گیډي کې خودي حکمل روان نه په تفصيلي ریپورت اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپلواکۍ د 99مې کلیزې د لمانځلو د ځنګړو مراسمو پر مهال د ازادۍ څلی ته د ګلونو ګیډۍ کېښوده. د ازادۍ ورځې د لمانځلو مراسم چې د افغانستان په دفاع وزارت کې نیول شوي وو د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په ګډون ګڼ شمېر ملکي فوځي چارواکو پخواني ولسمشر حمید کرزي د سیاسي ګوندونو مشرانو او یو شمېر قومي محاورو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو استیال وزیر ډاکټر کمال صدات لاډیوی سره په خبرو کې ویلي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د خپلواکۍ ورځ په ټول هیواد کې او همدارس په بهر کې د میشتو افغانانو لخوا په بېساري شکل په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه.
د استقلال یا د ازادۍ ورځ نږدې په ګرد افغانستان کې په حکومتي لیوال د عامو خلکو د ځوانانو لخوا قومي مشرانو لخوا همداشان له افغانستان نه بهر چې کومې د ځوانانو د افغان ځوانانو یا د افغانانو فرهنګي کلتوري ټولنې دي دومره زیاته ولمنځل شوه چې په تېرو کلونو کې دومره زیاته په ښه انداز سره نه ولمنځل شوي.
له برتانیا څخه د خپلواکۍ نه نوې مکلیزه نه یوازې په کابل کې ولمانځل شوه بلکې د هیواد په ختیز ننګرهار لغمان خوست پکتیا هلمند بلخ او ګڼو نورو ولایتونو کې د عامو ولسي خلکو حکومتي چارواکو لخوا جشنونه او ملي اتنونه وشول او له هیواد سره د مینې پاللو په هدف ښارونه لارې او کوڅې په درې رنګي بیرغونو پوښل شوي وو. د قبایلو سرتسري شورا مشر زرجان شینواري له امریکا غږ ډیوي سره په خبرو کې ویلي د افغانستان د خپلواکۍ په ترلاسه کیدو کې له وزیرستان څخه تر باجوړه پورې قبایلو د نورو افغانانو ترڅنګ مهم رول ترسره کړی خو روانو جګړو او نامنیو قبایل له ټولو انساني حقونو څخه بې برخې کړي دي.
د قبایلو د وزیرستان نه غوونه سات تر باجوړه پورې موږ ټولو قبایلو د افغانستان د خپلواکۍ په برخه کې زموږ پلانونو لیکونو مکمله برخه اخیستو او چې کوم دی هغه د افغانستان خپل ځان جدا نه غاڼه د خپل ازادي ګڼله. ولی بدبختانه قبایل بیخي د پامه غورځول شوي. زه تاسو ته یو مثال په توګه باندې وایم. پاکستان قبایلو ته په پارلیمان کې په سنا کې برخه ورکړې. دلته بدبختانه افغانستان حکومت په نه په ولسي جرګه کې او نه په مشرانو په جرګه کې نیو نمایندګي په اصلاح ورکړې. هندوان هم زموږ افغانان هندوان دي ولی هغوی ته په اوکلاده توګه باندې چې کوم دی برخه ورکول کېږي ولی زموږ قبایل بیخي د پامه غورځول شوي دي.
د یادونی وړ ده چې له نن څخه 99 کال وړاندې د امیر غزي امان الله خان په مشرۍ د بشمیره قربانیو په پیله کې د اګست میاشتې په 19 نیټه په کال 1999 میلادي کال کې له برتانیا څخه د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه او د ازادۍ له دې ورځې هر کال په افغانستان او له هیواده بهر د نړۍ او د سیمې په هیوادونو کې د میشتو افغانانو لخوا لمانځل کیږي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadonews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو قدرمن اوریدونکو، هغه مهم خبر چې موږ له تاسو سره شریکې چې د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د مخالفه طالب وسلوالو په وړاندې تر دریو میاشتو پورې د مشروط اور باندې یا ډز بندۍ اعلان کړی دی. که څه هم د طالبان له خوا تر اوسه پورې څه غبرګون نه دی، خو د پاکستان له خوا د دې ستاینه سوې ده. البته څو شېبې وړاندې طالبانو په یو بیانیه جاری کړې ده او ویلي دي چې د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو په مناسبت به د دوی په بندیخانو کې، یعنی د طالبانو سره چې کوم بندیان دي، هغه به په سلګونو بندیان د لوی اختر په مناسبت خوشی کوي او د دې لپاره دوی تیاری هم کړی دی. او سبا د دوشنبه چې د ذوالحجې نهمه نیټه ده، نو دغه بندیان به د دغه بیان تر مخې و خپلوانو ته وسپارل سي. او اوس هم په پاکستان کې میشت افغان ځوانانو د افغانستان د استقلال یا د خپلواکۍ نویمه کلیزه لمانځلې ده او په بیلابیلو دستورو کې ګډون کړی دی. زموږ خبریال داود جبرخیل هم د دغه رنګ ځوانانو سره خبرې کړې دي او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
یو شمیر افغانی ځوانان د پیستری چوک پل ته راټول شوي وو او دغلته یې اتڼونه ګډاګانې کولې. نن ماښام هم ځوانان راټولیږي او پروګرامونه کوي دغه ورځ مانځي. په دې هکله موږ د یو شمیر افغاني ځوانانو سره خبرې اترې کړي. راځئ چې په شریکه یې سره واورو.
همدارته چې چنچی باندې د افغانستان جنډه ودرولې ده څه لپاره؟
دا بس شوق هم دی ورسره او بل دا چې خپل ملک جنډه ده، ازادي ورځ ده.
ازادي مانځي کنه؟
ولې نه ولې نه
کله
نن پرونه ما راوتی وو ان شاء الله. نن ماښام نه بعد به ان شاء الله وضو.
چرته بسی بیا
زیت آباد سیټ ته به وضو.
جنډه دې لکه ما کړه؟
جنډه مې دلته ځان ته جوړه کړه بخبله.
او سو منی
یو نیم سه دوبۍ باندې یو نیم سه دوبۍ باندې بخبله جوړه کړه.
نوم مې سلیمان ده.
ورور تر ته چې د افغانستان ازادي منزل کیږي دغه تاسو منزل دي؟
او لمنزو خو چې خپل وطن و خو ډیر به خخوان کړي او پرون شپه تل او بس خخوان دي. او ماشاء الله خصې زبردست اټنو پروګرامونو فیسټری پول کې او خو بس دا او چې خپل وطن و نور بیا به ډیر خخوان کړي.
لکه نن دار ته لسی نن بیا چې پروګرام لري
کنه؟ او لانن بس د ماخام منزونه چوش بس پروګرام ته وزو تر دو دولس بجې شپې پورې. ځکه چې دولس بجې شپې نه بعد بیا تاریخ اوړي. 19 اگست نور بیا به ځي نور. نن به آخري ورځې زمونږ.
ډېر ښایسته خوند دی وکړو خپل ملک زمونږ لکه امن نشته. اکاډماکي دلته و ډېر ښایسته خوند دی وکړو. دې پول باندې ډډاګانې ارسو شو. نن مازیګر او شپه لکه دواړه انجوای کوو. ډېر ښایسته
پروګرام کوي.
ډېر زیات راغلي وو لکه لږ نه ډېر
زیات. دا جنډې د کم ځای نه راوړې وې؟
پلا نیم د پاکستان کې هم جوړې کړې خیاتانو باندې کنه. نیمم جلال آباد نه راوړي کنه.
نن د افغانستان ازادۍ نه نوی کلیزه لمانځل کیږي. دغه تاسو پاکستان کې لمانځي نه مانځي؟
دا چې موږ په پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تیرو د دې معنی بدانه وي چې موږ سره د خپل وطن اغه مینه اغه محبت اغه پلرنۍ ټاټوبۍ زموږ له هیره وتی وي. بل خصوص زموږ هغه سره ډېره زیاته مینه ده او د اغه مینې په ارتباط باندې دا چې زموږ د هیواد زموږ پلار امور حیثیت لري او هغه هر قسم خوشحالی کې مونږ د خپل هیوادوالو سره پوره پوره شریک.
دا چرته بیګه خو ځینې خلک راوتي او پل د پاسه شمونه کول خوشحالیانې کولې. تاسو یې څنګه لمانځئ؟
منزل یوازې دي تنوع چې یو سړی دی بازار ته اوزي او شور دی جوړ. المنزل په ډیرو طریقو سره کیږي چې تر کومه ستا وس په هغه شکل او انداز کې به ته دغه خوشحالي خپل هیوادوالو سره لمانځئ.
داود چبارخیل، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
وایس آف امریکا ډیوه دا اوچا چې د ملګری ملتونو اداره ده هغې نن خپل یو رپورټ خپور کړی دی، او د رپورټ تر مخه افغانستان په نړۍ کې په داسې ملکونو کې په دریم نمبر دی چېرته چې امدادي ادارې او کارکوونکي غیر محفوظ دي، یعنی د هغوی کارونو ته او ژوندونو ته خطر دی. فواد لامی په رپورټ تیار کړی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت نن د اتوار په ورځ په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د جنوبي سودان او شام سره یو ځای د مرستې رسونې کارکوونکو په وړاندې د ډیرو زیاتو ګواښونو له پلوه د نړۍ د دریو خطرناکو هیوادونو په ډله کې دی. اوچا وایي په افغانستان کې د مخامخ او قضیې تاوتریخوالي په پایله کې مخ په زیاتېدونکي ډول روغتیایی کارکونکو او روغتیایی مرکزونه تر برید لاندې راغلي دي. دا اداره وایي ډاکټران، نرسان، قابلې او نور روغتیایی کارکونکو ځورول شوي، په توقيف کې ساتل شوي، تختول شوي او تر ټولو بد او پیښو کې وژل شوي دي. او چا زیاتوي چې په تیر 2019 میلادي کال کې وسلوالو ډلو په افغانستان کې 140 روغتیایی مرکزونه وتړل چې له امله یې 2 میلیون وګړي د روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شول، چې دا د اندېښنې وړ وضعیت په 2013 کال کې هم دوام موندلی دی. د اوچا د بیان له مخې د روان میلادي کال د جولای او اګست په میاشتو کې په زابل کې د روغتیایي مرکزونو د بندیدونو د مخامخ اغیزو په پایله کې 300,000 وګړي د لنډ مودې لپاره د روغتیایي خدمتونو څخه محروم شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا زیاتوي چې جګړو په دوامداره توګه پر خلکو او د مرستې رسونې پر کارکوونکو خورا ناوړې اغیزې پرېښي دي. اوچا همداراز وایي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په جګړو کې 1,602 ملکي وګړي وژل شوي، چې په تیره یوه لسیزه کې د وژل شویو ملکیانو تر ټولو لوړ شمیر څرګندوي. او چا زیاتوي په روان کال کې له 130 څخه پر زیاتو ښوونځیو بریدونه شوي او 2 روغتیایي مرکزونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د مرستې رسونې د کارکوونکو پر وړاندې په پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی. 23 مرستې رسونې کارکوونکي وژل شوي، 18 ژوبل شوي او 4 نور تښتول شوي دي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر رئیس توبی لنزر په دغه بیان کې ویلي چې جګړه خپل قواعد لري. هر ځل چې دا قواعد ماتیږي، د نجونو، هلکانو، ښځو او سړو کړاوونه هم ورسره زیاتیږي. ښاغلی لنزر په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتي چې د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس د خپلو مسؤلیتونو ته پابند پاتې شي. هغه ویلي دا د ملکیانو او ملکي زیربناوو لکه روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو هدف نه ګرځولو په معنا دي. په افغانستان کې د اوچا دغه مشر زیاته کړي چې د ټولو خواوو مشان هغو سیمو کې چې خلک مرستو ته اړتیا لري، هغوی دغه سیمو ته د مرستې رسونې کارکوونکو لاسرسی او خوندیتوب د برابرولو په برخه کې حساب ورکوونکي دي. ملګري ملتونو په 2003 کال د اګست پر 19 د عراق په مرکز د بغداد په ښار کې پر کانال هوټل باندې د یو تروریستي بریدو وروسته چې په پایله کې عراق لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په ګډون 22 تنه ووژل شول. د 2008 کال راهیسې هر کال دا ورځ د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړئ. د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
دا نوریدونکو د ډیوه خبری خبرونه کې واری بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان نوې ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان به نن ملت ته په وینا کې د خپل حکومت د لومړی یو سل ورځو لپاره ستراتیژي او اقتصادي تګلار اعلانوي. بلې خوا د جنوبي پنجاب څخه تعلق لرونکی د پی ټی آی عثمان بزدار د پنجاب د اعلی وزیر په توګه انتخاب شوی.
افغانستان نن د خپلواکۍ نهه نویمه کلیزه نمانځي. افغان صدر محمد اشرف غنی د ورځ په مناسبت د ازادۍ سلې ته د ګلونو ګډې کې خو د اخوا صدر غنی د افغان طالبانو سره د لوی اختر په موقع مشروطه ډزبندي هم اعلان کړه.
او نن نږدې 2 میلیونه مسلمانانو د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د حج مراسم پیل کړي. له پاکستان څخه تر 1,15,000 زیات کسان سږ کال حج له تللي دي.
اوس خو ښه د خبرونو تفصیل ته په افغانستان کې د خپلواکۍ نهه نویمه کلیزه نن مانځل شوې. صدر اشرف غنی په صدارتي ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په وخت ازادۍ سلې ته د ګلونو ګډې کې خو دا او دغه مراسمو کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، ملکی او فوزي چارواکو، پخوانی صدر حامد کرزی او ملي مشرانو هم برخه واغسته. اخوا افغان صدر غنی په دې موقع د افغان طالبانو سره دویمه ډزبندي هم اعلان کړه، خو صدر زیاته کړې دې ځل له بعد دغه ډزبندي یو اړخیزه نه، بلکې طالبان به هم د جنگ نه مکمل ډډه کوي. صدر غنی وایي ډزبندي به د سبا یعنی د عرفات د ورځې نه شروع کیږي او تر د میلاد النبی د ورځې پورې به جاري. د نیټو سیکرټری جنرال یانس سټولټنبرګ د افغان صدر د اعلان هرکلی کړی.
افغان چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتو صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ته د افغانستان د استقلال دروازې مبارکي ورکړې او د مبارکۍ یو پیغام یې ورستولې دی. د صدر غنی ویاند هارون چخنسوري وایي چې صدر ټرمپ په خپل پیغام کې د افغانستان د روانې شخړې د سیاسي حل په اړه هم خبره کړې ده. او هلته د افغانستان په فاریاب ولایت کې ځایي چارواکو ویلي چې د بلچراغ ولسوالۍ طالب وسلوالو نیولې. د دې په وینا دغه ولسوالۍ له تیرو درې ورځو راهیسې د طالبانو تر بریدونو لاندې وه.
قریبا 100,000 مسلمانانو په سعودي عرب کې د سکال حج مناسک شروع کړی دي. نن د اتوار په ورځ په لکونو مسلمانانو د کعبې نه د طواف سره د 15 ورځنی حج ته مناسکو آغاز وکړو. په دې 15 ورځو کې به مسلمانان یو شمیر د حج مناسک پوره کوي. حج د اسلام 15 اراکینو کې یو دی او په هر مسلمان چې په بدني او مالی توګه د حج وس لري په هغه په ژوند کې یو ځل فرض دی.
ټاکل شوی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان به نن ماخستن یعنی لږ ګړی وروسته و ملت ته وینا کوي او د خپل حکومت په ستراتیژي لومړیتوبونو او تګلارې باندې به خبرې وکړي. څېړونکي وایي چې عمران خان به په خپله لومړۍ وینا کې د اولس د ستونزو د هواري او همدا ډول د هیواد په اقتصادي چیلنجونو، داخلي امنیت، د ترګریز د اقدامات، ګاونډیو هیوادونو او لنډیوالو طاقتونو سره د پاکستان په اړیکو باندې خبرې وکړي.
برازیل د ګاونډي ملک وینزویلا سره لګیدلې په خپل پولا فوزونه لیګلې. د دوانو ملکونو ترمنځ د برازیل په پولا پروت خار په کارای مکه د غلا او تشدد د پیخي نه پس حالات قابو نه بهر شوي. ګومان کیږي دغه پیخي پر شا د وینزویلا د کډوالو لاس دی. تیرو دریو کلونو نه د وینزویلا په زرګونو خلکو د ملک تماشي، سیاسي او سماجی بدحالۍ د لاسه په برازیل کې پناغستې.
اسرائیل د غزې په تړانګه د خلکو لپاره خپل یوازینی لار نن د یکشنبې پر ورځ تړلې. اسرائیلي چارواکي وایي ناروغان البته کولی سي چې په بشري اساس تر پولې واوړي. د جمعې پر ورځ د فلسطین روغتیایي مامورینو ویلي چې د اسرائیلیانو په ډزو کې 2 فلسطینیان وژل شوي او 6 نور هغه مهال ژوبل سو چې د باز پر پوله یې احتجاج کاوه. فلسطینیان د مارچ له میاشتې راهیسې د غزه پر پوله د اسرائیل او مصر لخوا د غزې د محاصرې په خلاف احتجاج کوي. فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي د احتجاج شروع کې دوره په دې خوا 170 فلسطینیان د اسرائیل لخوا وژل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو دا ګرانو ریدونکو تقریبا نیمه ګنټه پس یا یو ګنټه پس به د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان قوم ته وینا کوي. اوس پورې هغه خپل لاولنۍ وینا نه ده کړې. په دې وینا کې به څه وایي، د خپل حکومت راتلونکي سلو ورځو د پاره به څه پلان اعلانوي، او مخکې به د حکومت ایجنډا یا تګلارې سي. په دغه وینا کې به مهمه ټکي هم په دې حقله باندې، خو چې تر څو پورې عمران خان خپل وینا کوي، عالمی میډیا هم د عمران خان د وزیر اعظمۍ په حواله سره او پاکستان کې د راتلونکي د نوي حکومت د ایجنډي په حواله سره لیکل کړي دي. نو زموږ همکار مختار خلیل تاسو ته د واشنگتن پوسټ یو آرټیکل په دې اړه وړاندې کوي.
نن د یورپ او د امریکې په ټولو اخبارونو کې د عمران خان د پاکستان د دویشتم وزیر اعظم جوړېدو په حق له مختلف قسمه تجزیاتي ریپورټونه او مضمونونه خواره شوي دي. په دې موضوع د امریکې د مشهور اخبار د واشنگتن پوسټ د ریپورت سرخی ده، عمران خان له د وزیر اعظمۍ د عہدې د سوګند ورکولو سره پاکستان کې د یو نوي دور شروع شوی ده. د واشنگتن پوسټ نامتو خبریالې پامیلا کانسټیبل کابل نه د رالیګري خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې د کرکټ پخوانی لوبغاړي عمران خان د سیاست میدان ته درا کوزیدو نه پس او د وزیر اعظم منصب ته درا رسیدو نه وړاندې په خپل انتخابي مهمونو کې خلکو سره د یو داسي نوي پاکستان د جوړولو ډیر ناویات لوزونه کړی دي چې په هغه کې به د بډو رشوتونو په مکمل توګه نوغې وستې شي، خلکو لپاره روزګارونه ورکول شي، او غریبو سره به مکمل انصاف کیږي. دا ټول لوزونه په خپل ځای، خدا هم یو حقیقت ته چې عمران خان ته دا وخت د ورس پزیاتی خارجي قرضو او د نورو اقتصادي مسلو بلاګانو خلی وازینی ولې دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د سوګند پروتوکول په دستور کې د نورو ډیرو میلمنو نه علاوه د خپل کور ودانې بشرا مانی کا چې د سر نواخلې ترخپو پوری بورقه کې پټاوه، او د عمران خان د هندستان د کرکټ په خوانی ملګری نوجوت سنگ سیدو هم موجود وو. خاغلی سیدو د عمران د سوګند پروتوکول وروسته د پاکستان د فوستر لخر جنرال باجوا ته ډیر په مینا ورترغاړه وته او مبارکي ورکا. د یوې درنې اخباري غونډې ته خپل وینا کې ویلي دي چې ما پاکستان ته د ځان سره د مینې او محبت پیغامونه راوړلی دي، د زیاته کچې عمران خان د زمونږ د ټولو سترګې دي. پامیلا کانسټیبل خپل رپورت کې نور لیکلي دي چې په ګرد پاکستان کې د انتخابي کامیابۍ باوجود عمران خان په بوټونو کې د ټګو ټورو کېدو خلاف مسلسل احتجاجونو سره مخ دی. د عمران خان مخالفین په خپلو احتجاجونو کې په اس کومي چغې وایي چې د پاکستان فوج د عمران خان د راوستو لپاره په بوټونو کې غټې درغلې کړې دي، خو عمران خان او فوز دا تورونه رد کړی دي. اخبار لیکي چې په ووټونو کې د غلا غلطو الزامونو کې د پخوانی وزیر اعظم د میانه وا شریف جیل ته د لیګلو په وجه هم وزن پیدا شوی دی. مبصران وایي چې عمران خان په اقتصادي او مالی مدونو کې د مضبوطو فیصلو سخت حالاتو سره مخ دی، ځکه چې په دې لړ کې کدی د حالاتو مطابق فیصلې کوي نو دا به یقینا چې د په انتخابي مهم کې د یو اسلامي فلاحي مملکت د قائمولو د خپل کړی لوز پر ضد وي. د سرکاري خزاني د لوټکونکو او د ټیکس نه د ځان بچکونکو خلاف د سخت کار روایه په اعلان کولو کو عوام د عمران خان ملګری شوی دي، نو بل طرف ته د ملک طاقتوري او مضبوطی سټی دشمنان شوی هم دي. اخبار لیکي چې د پاکستان فوري مسله د خارجي قرضو او پادایګو کې د راپور ته توازن مسله ده. د چین د درنو قرضو د واپس کولو د نیټې پوره کېدو له سببه د پاکستان روپۍ ډېره راپریوتی ده، او د عمران خان نوی حکومت به د مالی او اقتصادي تباهۍ نه د ځان بچ کولو لپاره ډېر زر عالمی مالیاتي پنګې ته د قرض خواست کوي، اگر که عمران خان به په دې سخت دلګیره وي، ځکه چې په قول د پاکستان پیپلز پارټۍ د یو سینیټر د مصطفی کوکر چې عمران خان دا ټینګه وینا کړي وچ دیبا د خواست د کچکول په لاس کې د نیوو په ځای خودکشي زیاته خوخه کی. پامیرا کانسټیبل لیکي چې عمران خان ته په ملک کې د بجلی د نشت نه علاوه د اسلامي جنگیالو ګوندونو پاکستان کې د موجودګۍ زړه مسله هم پرته ده، ځکه چې هم د دوی جنگیالو د لاسه پاکستان په نړیواله سطح یواځې شوی دی، او هم د دوی د لاسه امریکې د پاکستان فوزي امداد بند کړی دی. عمران خان په دې لړ کې د افغانستان او افغانستان کې د امریکې د پالیسۍ په حق له متضاد بیانونه ورکړي دي. پامیلا کانسټیبل واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې عمران خان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم په حیثیت خپل لومبي تقریر کې ویلي دي چې زموږ لومبي کار به د هغو خلکو سخت احتساب کول وي چا چې د ملک دولت لوټلی دی. د دا هم وویل چې یو فوجي ډیکټیټر هم زما روزنه او پالنه نه ده کړې، بلکې زه په خپل کوشش دې ځای ته را رسېدلی یم.
د وایس اف امریکا ډیوه د ګلو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه دوام لري. ټاکل شوی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان به لږ ګړی وروسته ملت ته وینا کوي او د خپل حکومت په ستراتیژي لومړیتوبونو او تګلارې باندې به خبرې وکړي. په دې اړه مو په تېره خپرونه کې تفصیل اسلام آباد څخه د ډیوه خبریالي رهبیه پیر څخه اخیستی و. یوارې بیا اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د یا سوګند پورته کړو نن سهار چې دی هم خپل د وزارت اعظم کم دفتر چې دی هغه نن تللی وو. بیا د پارلماني کمیټي غونډه هم سوي ده د پی ټی آی غټری کې انصاف غم اوس دا ویل کیږي چې کم سل د ورځو خبره چې کېده د ټاکنو څخه مخکې چې طریق انصاف او عمران خان کوم خبره کړې و د سل ورځو د کارکردګۍ هغه په اړه باندې به خبرې کیږي. ورسره پاکستان ته څنګه چې تاسو ته معلومه ده چیلنجونه ډېر زیات وړاندې دي اقتصادي کچا باندې د بهرنۍ تګلارې په اړه باندې کېدای شي خپل د پالیسی اعلان وکړي خپل تګلارې اعلان وکړي. او بل خبره تر ټولو اهم دا ده چې اعلان خو څه وی دي د وزیرانو خو دا غي په اړه به خبره کیږي. او درېمه خبره دا ده چې د کورونو چارو وزارت د ځان سر ساتلې دي نو په اړه به خبرې کیږي په پاکستان کې د ګورننس په اړه باندې کوم بدلونونه راوړي به په دغه شروع ورځو کې او کوم کوم هغه ادارې دي چې هغه کې بعد کار کول غواړي کوم ادارې دي چې څنګه به کار کول غواړي خپل ستراتیجیز چې دي خپل تګلارې چې دا هغه به دا امکان لري چې نن اعلان کوي. او دا هم ویل کیږي چې کوم ځوان کول چې دی هغه تر ټول زیات بوتونه و عمران خان تور کړی دي نو هغه چې کمی تم دي د هغه تم د پاره کې دی چې څه داسې خبرې وکړي عمران خان چې دی په اعتماد کې واخلي پر اتلونکي ورځو کې به عمران خان څنګه کار کوي هغه لا عمل کې دی چې دی باندې خبره وکړي.
او رابیا پیر په پاکستان کې د خلکو تمې څه دي په داسې حال چې عمران خان په واکې تراتګ لمخه د خپل امکاني حکومت د سل ورځو یو پلان هم وړاندې کړی وو نو د خلکو تمې هم دغه پلان په اړه څه دي؟
بالکل څنګه چې تاسو وویل دغه د سل ورځو په پلان کې دوی اعلان کړی چې اقتصادي صورتحال کې به بدلون راولي وفاق به مضبوط کوي سوشل سرویسز او ګورننس کې به شوالی راولي زراعت به شکوي د اوبو کم کمی چې د هغه به شکوي هغه به راپورته کوي د عام یو کس ژوند چې دی هغه به ډیر شکوي او د پنجاب کم صوبه چې د جنوبي پنجاب هغه صوبه به جدا کوي د بلوچستان د مفاهمت خبره هم کړو دا هغه اهم ټکي وو چې دوی وختي اعلان کړی وو. اوس هم دا دوی خدا خبره کوي کم خلک چې دي چې کم او ستویلی دي چې ورته ورکړي دي هغه خدا هلو او امید لري چې عمران خان چې دی هغه به بدلون راولي خو څه چېرونکې دا هم وایي چې دا دومره اسانه کار نه دی څومره چې یوازې اعلانونه کیږي. اقتصادي کچا باندې پاکستان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دی په بهرني کچا باندې کم د بهرني تګلارې چې د پاکستان هغه ډیره ګرانه ده بدلول ولې چې تاسو ته معلومه ده چې د حکومت سره یوازې د بهرني تګلارې د بدلون یا پر هغه باندې کار کولو واک اکثره نه وي د پاکستان سرپتیرو حکومتونو کې هم نو د هندستان سره د افغانستان سره د امریکا سره د نور هیوادونو سره په پاکستان سره چلی دا ډیر زیات ګران کار دی په یو ورځ په دوو ورځو په سل ورځو کې دا نشي کېدای نه نه داسې کېدای شي چې په پنځه کاله کې دا امکان لري چې خپل په مرضي باندې خپل په خوښه باندې به د پاکستان ولس چې دی هغه په دې اړه پرېکړې وکړي یا د پاکستان حکومت پرېکړې وکړي. ډیر زیات ګران کار دی د اکثره ناقدین دا خبره کوي چې کېدای شي عمران خان خپل هڅې وکړي کوشونه وکړي خو دومره اسانه نه ده څومره چې اعلان کیږي. دا به کتل داوي چې اوس بنیادی دوی سل ورځو کم هغه ګامونه دي چې ورته کوي په دغه سل ورځو کې ته هغه خبر د دوی لار معلومه سي چې دوی په اقتصادي کچا باندې کم ګامونه پورته کوي ولې چې په اقتصادي کچا باندې دوی دا وایي چې IMF ته هم راول تمړي ورته کې تګ نه واړي خپل عدالت هم د پاکستان سره کم ذخایر چې دی هغه کمی ده پکې اوس د پاکستان ولس تر څومره حد پورې د دې مدد کولای شي یا کم بهرني هوادونو کې چې پاکستانی ولس وو سي هغه پر کومه کچه باندې به ډیر راځي کې چې پاکستان ته خپل سرمایه‌کاری راولېږي یا خپل پیسې راولېږي ولې چې ټیکسونه دومره زیات دي پر هغه باندې هم دلته هم او کم د پاکستان د روپی کچه چې د هغه ډیر ښکته ده نو په داسې حالات کې په د بهرني هوادونو څخه یا د هغه خلکو څخه امید ساتل چې دوی به راولېږي په هیڅ شرطونو نه دا ډیر ګران کار دی نو اوس په کتل دا چې دا لومړی سل ورځې چې د پاکستان حکومت یا نوې حکومت چې دی هغه تم ګامونه پورته کوي د هغه څخه به د دې لار معلوميږي چې آیا دوی به واقعي پر صحیح لار روان دي یا چې دوی ستونزې به پورته مخ ته وړي
ډیر مننه رابیا پیر د ځان پام ساتي
ډیر مننه په مخه مو شې
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
پاکستان کې د 15 جولای د انتخاباتو نه پس د حکومت سازۍ عمل روان دی خیبر پښتونخوا او سند کې تر ډیره حد پورې دغه عمل سرته رسیدلی دی چې د صوبو اعلی وزیران هم ټاکلې شوې دي او کابینې هم واضح شوې دي ښکاره شوې دي چې څوک څوک به صوبایي کابینه کې شامل وي خو په وفاق او پنجاب کې لا دغه عمل روان دی نن د پنجاب اسمبلی ځان د پاره یعنی د صوبې د پاره نوې اعلی وزیر هم انتخاب کړی دی عثمان بوزدار چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق وو هغه د پاکستان مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شهباز لا ماته ورکړی دی 168 ووټونه ورته ورکړی شوی وو نور تفصیل په اورنګزیب خان تیار کړی
پاکستان تحریک انصاف مرکز کې حکومت جوړولو پس ټول لوی صوبې پنجاب کې هم حکومت جوړ کړی دی او 13 کالونه زیات پنجاب کې حکومت کوونکی مسلم لیگ نواز به اوس د مخالف ډلې کردار دی صوبه کې لوبوي د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اعلی وزارت کاندید عثمان بوزدار نن 168 ووټونه ترلاسه کړي دي او د دوی په مقابله کې د مسلم لیگ حمزه شهباز 168 ووټونه ترلاسه کړي دي د زلې 15 جولای شپې ټاکنو کې پنجاب صوبه کې مسلم لیگ نواز د ټولو نه زیات څوکې ګټلې وي خو پاکستان تحریک انصاف سره د آزاد غړو او پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم مرسته هم دي د پنجاب اعلی وزیر منتخب کېدو وروسته عثمان بوزدار خپل تقریر کې ویلي دي د جنوبي پنجاب یو داسې سیمې سره تعلق لري چې ډېر وروسته پاتې سیمه ده او هڅه به وي چې وروسته پاتې سیمو کې ترقیاتی کارونه وکړي او د درغلو یا کرپشن خاتمه وکړي
آج بھی میرے گھر میں بجلی نہیں ہے پورے پنجاب کے مختلف جگہوں میں ہر جگہ پہ پسماندگی ہے انشاءاللہ اس پوری کو ہم اپ کم کریں گے اور اس کو انشاءاللہ ہم ڈیولپ کریں گے ہماری پرائیورٹی سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ہم گڈ گورننس کریں ہم کرپشن کا خاتمہ کریں
عثمان بوزدار وی جنوبی پنجاب یو داسې قبایلی سیمې ډېر غزی خان سره تعلق لري چې پکې تر اوسه برېښنا هم نشته او د وزیر اعلی په حساب د دوی حسوی چې داسې سیمو کې ترقیاتی کارونه وکړي د پنجاب اعلی وزارت انتخاب بلون کې حمزه شهباز نن یو ځل بیا د عمومي ټاکنو کې په لوی کش د درغلو تورونه لګولې دي او ویلې دي چې د دوی ګوند بلاد لپاره هر ممکن هڅه شوې دي خو بیا هم دوی پنجاب کې د ټولو نزه څوکې ګټلې دي حمزه شهباز وینا وا د جمهوریت وده لپاره د پارلیمان عزت وکاو خو ورسره به انتخابي درغلو پر ضد احتجاج هم جاری ساتو
جناب سپیکر جو اس ایوان کا تقدس ہے ذاتی حملے نہیں کریں گے لیکن جہاں پر ہمارے حق میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا بھرپور احتجاج بھی ہوگا ہم انکوائری بھی ڈیمانڈ کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس داندری کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوگا
دوی وی دا احتجاج بطرہ وقت پورے روان وی ترکمہ دے درغلو وضاحت نوی شوے دلتا دا خبره مهمه ده چې هر کله به حمزه شهباز انتخابي درغلو خبره کوله نو میډیا به دا تنقید نه نشر کولو د پنجاب سپیکر پرویز الهی نن دا خبره کړې ده چې مسلم لیگ نواز یو خوا د جمهوریت خبره کوي او بل خوا جمهوری عمل باندې تنقید هم کوي.
صرف جمهوریت کی بات کرتی ہے تو جمہوری عمل کو سیبوٹاج کرنا، جمہوری عمل کو روکنا یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے.
پرویز الہی وئی مسلم لیگ نواز دا احتجاج کے ذریعے جمہوریت تا نقصان رسول غواڑی. پنجاب ترسنگ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا صوبہ کے ہم حکومت جوڑ کرے دے اور دا غشان بلوچستان صوبہ کے ہم حکومت کے برخہ لری اور مرکز کے ہم ددوی حکومت دے یا واضح سندھ صوبہ کے پاکستان پیپلز گن حکومت جوڑ کرے دے. مطبوعات وئی پیپلز گن بہ صدارت انتخاب دا پار ہم خپل کاندید ٹاکی اور ڈیر امکان دے سینیٹر اعتزاز احسن دا صدارت دا پار ددوی کاندید وی.
دا دا وی او ای دیواخ پرونه دا. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او چولنیزا رسانیو بانده هم کتلی او اوری دلیشی. دا ویب پانے پتہ دا voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا دا کډرمن اوریدونکو او سمزو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې نوی اعلی وزیر جام کمال خان خپل د منصب سوګند اخستی. په دې اړه مو په کوټه کې د ډیوا له خبريال حمید سمسور سره خبرې کړې. تفسیر مزینه اخستی اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
بلوچستان د گورنر په کور کې دا مراسم د ترتیب شوی و چې دغه نوی اعلی وزیر سکم جام کمال خان دی غراغلی او نور یو شمیر صوبایي وزیران ورسره وو، اعلی رتبه مامورین ورسره وو. دوی شو د خپل سوګند چې دی هغه وخت گورنر دی له دغه سوګند وخت او پر دې مال باندې ګڼ شمیر صوبایي وزیران او د صوبایي اسمبلی غړي شو هغه له سره وو. دوی خوشاله وو. نو دا په منظمه توګه باندې سکم په ډیر ښه انتظام باندې د دې لپاره د سوګند اخیستل لپاره سو چې دا
او په دې موخه آیا جام کمال د مطبوعاتو سره خبرې هم کړي او کنه او کې کړي دي نو څه ویلي؟
جام کمال خو خبرې کوي له ډیرو درایي سفر تیر ورځم ننم د خبرې وکړي تیر ورځم د پاسم ملک تقریبا نیمه ګڼه شو هغه ډیر روس تقریر وکړي. جام کمال تر ټولو مهم خبره دا وکړه چې تیر حکومتونه شو هغه په بلوچستان کې کوم دلته سیفیکت یعنی د لکاشکر د خراوني ستر دوادر په د اقتصادي راداري کوم لوی لار پروژه ده. دا یوازې د نامه تر هدف پوري ولا دلته دوی شخصیت په واسه سیاست پر کوي. بلوچستان څه کوم چې دی هغه خپل برخه چې دا نه د ورکول شوی دوی دا ول چې موږ سیدی دا اوس عملی کوو. د بلوچستان په سپیک کې کوم برخه ده هغه راوړو او د صوبې د پاره د ترټولو د په خبره ترټولو لمخه پر سپیک باندې یعنی د اقتصادي راداري شکلونو لوی منصوبه ده پر دې باندې د بلوچستان د خلکو سیدی هغه حق دی او دغه منصوبې کې سیدی تر اوسه پورې دوی ته حق نه دی ورکول شوی او دا حق به موږ خلکو ته ورکوو.
ډیره مننه حمید سمسور صاحب او د ځان پام ساتئ.
مهرباني.
وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د حج سره سره په مسلمان نړۍ کې د لوی اختر تیاریانې هم روانې دي. پاکستان کې هم د سارو خرس روان دی او که یو طرف ته د سارو بیې ډېرې زیاتې لوړې دي یعنی ختلې دي، نو بل طرف ته چې د سارو د حلالې په موقع باندې کم اوزار چورکۍ چړې دا استعمالیږي. نو د ډیوا خبریال ریاض حسین په خپل رپورټ کې وایي چې د دغه بیې هم ختلې دي. ګجر ګړی ته هغه ورغلی دی او رپورټ یې پی تیار کړی.
د لوی اختر د پاره ک په ځی ستا په میلو کې د خلکو رش زیات شوی دی. هلته په بازارونو کې هم د لوی اختر د تیارو د پاره په خصوصي توګه چړې چاکوان سیخانو او سکرو د مارکیټ دننه هم د خلکو پراتک کې اضافه شوی ده. د خلکو وینا ده د تیر کال په نسبت د قربانۍ د پاره ضروري سامان په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. د مردان دلی په ګجرو غړې کې د اوسپنې په مارکیټ کې راغلی ځایي اوسیدونکو محمد اقرار وایي چې 100% سیزونه ګران شوی دی.
خودل تے بازار دا صورتحال لے چتا سوی نے وی چڑے خطے رکڑے نے تو مکھے جے بکما چھال فصل 200 روپے باندې ملاوی دا اس دا غیر 150 والے دغه شان دا نور سامان سے ملاوی دا دا بڑے رزان ملاوی دا اس دا غیر رٹھو نشین 150 سیوا دی خدا جی زمون دا ملک یو المیہ دا جیم چھ زمون خلق چھ دی دا خلق دا مجبورین چھ پتہ لگی چھ مجبوری دا غیر دا مجبورین غلط فائدہ اخلی دا پکار دا دا چھ دا زمون یو مذہبی تہوار دے او مطلب دا چھ بڑے کہ عام مسلمانان شریکی گن چھ دے دا پارا دے عوام ہم دے مسلمانان تا ریلیف اور کولے دا حکومت دا طرف نم ریلیف ملاوے دے زمون ہر یو سڑے دا کوشش کی چھ بل سڑی نہ خسر منو با سن مون ہو یوسف خان واغشتل جی او لگیا اس چاڑے ماڑے گورو خود دا سے مناسب رہ رہا تھا ملو شنو بیا بالو کنینو پازلو باندې بیا کار چلو جنو
په مردان دل گجر گڑے کی د اوس پنی په غټه کچ کاروبار کیږي او زیاتره سامان چې پکې د قربانی د پاره چړې چاکوان انګیټه او نور سامان شامل دي په مقامی سطح تیاریږي مقامی دکانداران وای چې نه یوازې د پنجاب نه راتلونکو سامان باندې خرچي زیاتې شوې دي بلکې د بجلی د نشوالي په وجه هغه د جنریټر په ذریعہ خپل کار سر ترسوي او د هغې له وجې ور باندې خرچي زیاتېږي مقامی دکاندار محمد ناصر وای د بجلی د نشوالي په وجه د هغې کاروبار هم سخت اغیزمن شوی دی
موږ دا بجلی دوران چې کوم نه دا لگا بجلی دا کار خراب دی موږ سره لږه کاریګر دی جی او کاریګر وای چې دا موږ دی اړین نه بار کی جاړي وسه دا بار شي بجلی شته نه په جنریټر جی روان دی چې دا موږ ته بجلی برابر شي دا موږ د اختر شپې ورو دی دی نو موږ به کم کم دی راته مزور موږ موږ خپل چې وخوا دا تقریبا دا درو چې راغلې ما او استاد چې دا ته چټیو کوي دا ته موږ چټیو کړل دا ما درې مړه دا دیاړي ولګې دا اگم جی منگتا دی بجلی نہ رپری دی منگتا دی بجلی ریکاور انکام دے چی منگتا دی بجلی رپری دی کم از کم دنگو چلی چاکوان تیر کو تنگو لشل لپے ہوشی جی
د تیر کال راهسې په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپی قدر 2% رقم شوې دي او د هغې نیخ په نیخ اثر د روزمره ضرورت د سامان په بایو باندې هم پریوزي چې ترینا عام وګړي متاثر کیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
او وسلاندې کوي وې ادارې چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
ایتوپیا درې کال وړاندې د شروع شوو سوکړو د لاسا بد ځپلې شوی ملک دی سخ کال امکان دی چې دومره بارانونه وشي چې د ایتوپیا په مختلفو برخو کې پی کر کرونده شروع شي د ایتوپیا آبادی 10 کروڑ ده او د تیری سمودی راسی په ایتوپیا کې د بارانونو موسمونه لاندې باندې شند تللی دي دینه د فصلونو او د ساربو ډنګرو زخ ډیر نقصان شوی دی دینه علاوه د سکړو د لاسه د ایتوپیا د مختلفو سیمو خلک د تیر اپریل نه د خپلو کورونو نه بې کوره شوی دي پدې کې د غربي ګوجی او جیدیو علاقې او د سویلي سیمې ډېرې علاقې شامل دي د دې سیمونه بے کور شوی خلک د اغو شپاره سلکو نصیوا دي چې د ارومیا او سومالی سرحدي سیمونه د وړاندې نه د خپلو کورونو ځینې بے کور شوی دي نن ورځ د دې حالاتو د لاسه تقریبا 80 لک خلک لږو توندو سره مخ دي چې ارومیا او د سویلي سومالیا د سرحدي سیمو خلک پکې د خصوصي ذکر وړ دي د جولای په اخر کې بین الاقوامي ترقی لپاره د امریکای یو ایس ایډ نومې ادارې د ایتوپیا د خلکو لپاره د نور 1.1 میلیون ډالرو اعلان کړی دی دی نوی رقم سره د کال 2014 نه راپدی خو ایتوپیا له د امریکای امداد 2 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده دا رقم به د خوراک د هنګامي سامان په اخیستو خرچ کولی شي دین علاوه به په دې د جون بچکولو دوایانی تمبوان او د سکولو صفا اوبه اخیستې شي ایتوپیا د پاره د یو ایس ایډ د دفتر ډایریکټری لیزلی ریډ خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دې امداد به د بې کوره شوو خلکو د فوري نوعیت ضرورتونه پوره کولی شي چې دا شان دوی په سټو روغ رمټ شي خپلو کورونو ته په خپله خوښه راواپس شي او خپل زیست روزګار شروع کی د ایتوپیا د اجتمندو خلکو د ضرورتونو پوره کولو لپاره امریکای نور ملکونو ته هم د پیسو ټکو ورکولو خواس کړی دی
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials
د وی او ای ډی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.